مشال رادیو دا په روانه خبری غړې کې ز نجیب امیر ستاسو قربایم. نن د جمعې ورځ او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې څلورمه نیټه ده. زموږ غږ له پراګ اورېدلته اوس ته سهار 8 بجې شوي دي چې پېښور د غرمې 12 بجو سره سمون خوري. دا یو ساعته خپرونه ده چې پکې رپورټونه تاسو اورېدلی شئ. خو د هر څه نه وړاندې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته چې زما همکاره فرخنده سدې تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په اسلام آباد کې د ورکو بلوچستان د کونکو د مندلو لپاره احتجاجي ناست نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په بهاولپور کې د وینا پر وخت یو ځل بیا پر وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې د خپل عہدې نه مستعفی شي او په یوکرین کې د اوربند په اړه د روس او یوکرین ترمنځ مذاکراتو کې لا هم څه پرمختګ نه دی شوی. د خبرونو تفصیل. د ورکو بلوچستان د زدکونکو د مندلو لپاره د بلوچستان د زدکونکو احتجاجي پرلت نن په اسلام آباد کې روان دي. د دغه احتجاج نن څلورم ورځ ده. بلخوا پرون داسې راپورونه هم خپار شي وو چې د اسلام آباد پولیسو له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی د غړیو د بشري حقوقو فعال ایمان مزاري خلاف له هغې وروسته د غداري مقدمه درج کړې ده چې د غدوان د مارچ پر درېمه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بلوچستان زدکونکو احتجاجي پرلت ته ورغلي وو. هلته وینا کړی ده. هلته د قادی اعظم پوهنتون زده کوونکي د مارچ لومړۍ نیټې څخه په احتجاج د غوښتنه لري چې د لادرکه کړل شوو زده کوونکو په شمول د ټول بلوچ لادرکه کسان زر تر زره خوشي کړل شي. خو د اسلام آباد پولیسو پرون په یو خپور شوي بیان کې ویلي چې دوی د چا خلاف مقدمه نه ده درج کړې. د بلوچ سټوډنټ کونسل اسلام آباد ویان سلام بلوچ د مارچ په درېمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ په لومړۍ نیټه د پولیسو د وهلو سربېره هم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پر لته دوام ورکړی دی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پنجاب په بهاولپور کې د حکومت ضد احتجاجي لانګ مارچ ته په وینا کې ویلي باید وزیر اعظم عمران خان د اتم مارچ نه وړاندې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. پرون د مارچ پر درېمه بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې ویل وخت را رسیدلی چې وزیر اعظم عمران خان اوس د خپل عہدې نه استعفا ورکړي.
دی وایي د پاکستان ولس تا وزیر اعظم لیدل نه غواړي. تا سره 5 ورځې دي. په 5 ورځو کې پخپل استعفا ورکړه او که پخپل استعفا نه ورکوي نو بیا 5 ورځې پس چې مونږ اسلام آباد ته درورسو نو مونږ به عدم اعتماد تحریک راوړو.
بلخوا له دې وړاندې د فبروري په 13مه وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په منډي بهاودین کې وی جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د مارچ په 8مه به د ګرانۍ خلاف اسلام آباد ته لاریون کوي. دغه ګوند د مارچ په درېمه نیټه په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې په هیواد کې د ګرانۍ خلاف به د ټولې پښتونخوا نه د ګوند پلویان اسلام آباد ته د یوې قافلې په شکل روانېږي او هلته به د وفاقي حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو خلاف مظاهره کوي. د دغه لاریون مشري به د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان کوي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د پیپلز ګوند لخوا پیل شوی د لانګ مارچ ګډونوال هم د مارچ پر 8مه اسلام آباد تا ورسیږي. تاسو مشال رادیو ته غږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ په درېمه ویلي دي دی به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وکړې. عمران خان په دغه وخت دا هم ویل ازبکستان او پاکستان دواړه به پر هغو شرایطو هم له افغانستان سره خبرې کوي چې تر مخه نړیوال دغه هیواد په رسمیت وپیژني. له دې وړاندې تیره ورځ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په 2 ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدلی وو. یوکرین او روس له په دې رضا شوي دي چې د یوکرین په هغو سیمو کې د بشري مرستو لارې جوړې کړي چېرته چې سخت جګړه روانه ده. دا خبره د اوکراینی ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک د مارچ پر درېمه د روس سره تر مذاکراتو وروسته کړې ده. پودولیاک ویلي په داسې حال کې چې د اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی مذاکرات کوونکو د ګډو هڅو په بنیاد د بشري مرستو لپاره د لارو برابرولو په مقصد د هغو سیمو اوسیدونکو ته چې د سخت جګړې نه تیر شول د خوراک او دوایانو د رسولو او د خلکو پر ویستلو یوې موافقې ته رسیدلی دي. دا هم امکان دی په هغو سیمو کې چې خلک بتري ویستل کیږي عارضي اوربند اعلان شي. او بل خبر دا چې نن د مارچ په څلورمه په راولپنډۍ کې د پاکستان او آسټرالیا د کامل لوبډلو ترمنځ د دریو ټیسټ میچونو د سیریز لومړی ټیسټ لوبه روانه ده. نن سهار د راولپنډۍ کرکټ سټیډیم کې د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ټاس وګټو او د لومړي بیټنګ فیصله یې وکړه. دا خبرونه
فرخنده صدوا چې خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرې غړې ځنې مهم رپورټونه دادې. په اسلام آباد کې د ورکو بلوڅو زده کوونکو د موندلو لپاره د هغوی ملګري په احتجاج دي. تازه حال بدر کو بلاول بوټو زرداری وایي وزیر اعظم دی د مارچ 3 نیټې وړاندې استعفا ورکړي. شنن کې قریش خټک وایي د عمران خان خلاف د اپوزیشن غږ په قوي کېدو دی.
اول ځل په دې ریننګ کار کې چې د اپوزیشن ټول جماعتونه چې دي هغه راځي چې موږ یې او په یوه نقطه باندې ریټه پاتې چې وزیر اعظم د سوکین لرکو
د تری منګل مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې له پکتیا سره د ګوی لارې ورته پرانیزي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د غیر قانوني ښکار او د مارغانو د قاچاق مخنیوي کوي.
چې کوم غیر قانوني ښکار کیږي په دې باندې پابندي ده. کوم چې دا شانتي مارغان خلک ساتي چې کوم بین دي باغ باندې پابندي ده دغه باقاعده جرمانی دي دغه باقاعده هغه د قانون خلاف ورزي سوکین دغه باندې ان شاء الله اکشن اخیستل کیږي.
په پیښور کې د موسیقي نړیواله ورځ هم پرنول مانزل شو چې پکې د ننګرهار سندرغاړو هم برخه واخیسته.
شکر دی چې پیښور غوندي ملک لرو. دلته موږ ژوند کولای شو. دلته موږ خلک ژوند ته پریدي. یو موږ دلته راغلي موږ دلته د ژوند کولو کده خصوصا د ننګرهار غوندي ژوند چې کوم سن ژوند موږ ننګرهار کې کو هغه ژوند نورمال ژوند موږ دلته کو.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. را سره اوسه دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یوش. په اسلام آباد کې د ورکو بلوڅو زده کوونکو د موندلو د غوښتنې لپاره د مارچ په څلورمه نیټه هم احتجاجي پرلته دوام لري. د بلوچ سټوډنټس کونسل اسلام آباد ویان سلام بلوس مشال رادیو ته ویلي چې د لادرکو شو زده کوونکو تر موندلو پورې به د دوی احتجاج روان وي. د دې پرلته تازه حال خلو همدا شپه له اسلام آباد زموږ خبريال ګوهر مسجد را سره ده. ګوهر ورځ مو نیکمرغه. د دې پرلت پاړه سم معلومات پلاس کې لري.
مننه امیر. دا بلوچ زده کوونکو چې کوم پرلت روان دي دا د مارچ په اولنې نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ترالل. الته دوی احتجاج هم وکړو او الته دوی احتجاجي کیمپ ولګولو په دې بنیاد باندې ولګولو چې کوم د دوی دوه زده کوونکو ملګري په زور او رکړی شوی دي د اغو د غوښتنې مطالبه کوله. خو د بد امرغه چې کله په اول ورځ باندې دغه احتجاج رالو او کیمپ لګولو نو اسلام آباد پولیس تر مخه او سرکاري ریاستي چارواکو له اړخه په دوی باندې تشدد وشو وهل ټکول وشول چې په هغه کیسه کسان د دوی زخمیان هم شول. خو تر اوسه پورې د دوی کیمپ تر نن ورځې پورې روان دي.
سي ګوهر څومره بلوس د کون کې ورکت
په دې اړه باندې د دوی چې کوم مختلف اعداد و شمار دی د کی راځي چې په سوګونو کسان د سې دي چې هغه به درک شوي دي. خود دې تر آزاد زراعت تر مخه یا پاغي باندې که حکومت خبره کوي نو دا سيزونه را دوي. د دوی په دې لندو ورځو کې د بلوچ د کوونکو یو کس چې هغه د خوزدار سیمه سره تعلق لرلو هغه په خپل کلی کې نامه حفیظ بلوچ و چې هغه په زور او رکړې شوی و په 8 فروری باندې. د دوی بنیادی چې کم په مطالبه کې یشته هغه حفیظ بلوچ دی او ورسره دا مطالبه هم لري چې کم نور بلوچ زده کوونکي دي هغه د هم را پیدا شي.
سید دوی خو په اسلام آباد کې پرلت وهلې مظاهره کوي او د خپل ورکو ملګرو د موندلو د پر خپل غک پورته کوي. درته چې حکومت سره څومره تعاون کوي، او تاسو مخکې یادونه وکړه چې پولیسو دوی نه پرېښول په اوله ورځ باندې چې پرلتو کې، خو د دې پرلت بیا هم روان دی. داسې رپورټونه هم دي چې د ځینو ګډونوالو خلاف پرچه کټ شوې ده، مقدمه شوې ده.
نجیب بالکل، د پولیس خو لکه اول ورځ چې کوم د دوی سره رویه وه هغه ډیره پرتشدد وه، او په هغې کې خوا او شا لس کسان د دوی جوبل شوي هم وو، د بلوچ زده کوونکو. پرون د شپې زه د دوی سره چې په کیمپ کې ناست وم د حال حوال مې زده کولو، نو هلته د پولیس هم ډیر ګڼ شمېر کسان بیا د شپې راغلي وو، او دا خطر ظاهرېدو چې دوی به کریک ډاون کوي او بلوچ زده کوونکي چې دوباره یو نسی. او ورسره ورسره په میډیا او په سوشل میډیا باندې په مختلف ځایونو کې دا خبره خوره شوې وه چې دوی د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د بشري حقوقو باندې کار کوونکي وزیر شری مزاری لور ایمان مزاری هغې خلاف هم مقدمه درج کړې شوې ده، او ورسره بلوچ زده کوونکي هم دي چې په هغې کې دا ویلي.
تاسو په خپله د محسن داوړ سره یا ایمان مزاری سره یا د اسلام آباد پولیس سره که خبرې کړې د دوی سوای د دغه مقدمه پړه
محسن داوړ او ایمان مزاری دا وایي چې په میډیا باندې دا خبره مونږ اورېدلې ده، نور مونږ ته په ذاتی توګه باندې معلومات نشته، خو پولیس عدالت اړخه په دې اړه باندې یو بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې پولیس دا ویلی دي چې مونږه د چا خلاف د ملک د غداری مقدمې نه دي ګډې کړې، او نه په هغه کې مونږ د قومي اسمبلی غړې په خلاف داسې مقدمه دایره کړې ده. خو مقدمه درج کړې شوې ده هغه د څه داسې نکات په بنیاد ده چې دلته انتشار جوړ شوی و د هغې په بنیاد باندې درج کړې شوې
ده. ډېره مننه ګوهر مسودو د مشال راډیو خبریال په اسلام آباد کې. له وېدې مې وروسته بل رپورټ ته ورسو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د پنجاب په بهاولپور کې د حکومت سره د احتجاجي لانګ مارچ ته د وینا په وخت ویلي چې وزیر اعظم عمران خان باید د تم مارچ نه وړاندې استعفا ورکړي، اسمبلی ماتې کړي او نوي انتخابات اعلان کړي. ګینی نو دوی به اسلام آباد ته په رسیدو د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو سره موجوده حکومت کور ته ولیږي. خو بل پلو د عمران خان حکومت اکثرو وزیرانو په خپله عمران خان او د تحریک انصاف اکثرو غړو په وخت په وخت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو د پټولو لپاره د هغوی خلاف د هغوی د حکومت خلاف احتجاج کوي. د حکومت ضد د پاکستان پیپلز ګوند لانګ مارچ د فبروري په 20مه له کراچۍ نه پیل شوی او ټاکل شوی چې د مارچ په 8مه به اسلام آباد ته ورسیږي. بلخو هم پرون په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري هم لیدلی او پر روانو سیاسي حالاتو بحث کړی دی. تفصیل د سراج ظهیر نور.
د مارچ په 3 منیټه د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د پنجاب بهاولپور ته په را رسیدو لانګ مارچ ته په خپل وینا کې په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې په 15 ورځو کې د ننه د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او نوي انتخابات وکړي. غني دوی ټول اپوزیشن ګوندونه به حکومت د عدم اعتماد تحریک د لارې کور ته ولیږي. دی وای د پاکستان ولس تا وزیر اعظم لیدل نه غواړي، ستنه خلاصې غواړي. نو ته په خپل دا غوښتنه ومنه، تا سره 15 ورځې دي، په 15 ورځو کې په خپل استعفا ورکړه، او که په خپل استعفا نه ورکوي نو بیا 15 ورځې پس چې مونږ اسلام آباد ته درورسو نو مونږ به عدم اعتماد تحریک راوړو او مونږ به په خپل ستا بندوبست وکړو.
لے کر آئیں گے اور آپ کا بندوبست خود کریں گے.
بل پلو هم د مارچ په دریمه نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري او د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دوانو مشرانو د ملک په سیاسي صورتحال او د وزیر اعظم عمران خان ضد په عدم اعتماد تحریک راوړو باندې سلا وکړه. اعلامیه کې ویل شوی چې د عدم اعتماد تحریک مسوده تیار شوی او د دې د راوړو نیټه به د ورځ دوه کې وټاکل شي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک نه وپوښتل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو ته څنګه ګوري، نو هغه وویل
اول ځل په دې برینینګ کال کې چې د اپوزیشن ټول جماعتونه چې دي هغه رایوځي شوي دي او په یوه نقطه باندې هغې اتفاق کړي چې وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو، نو مشکل خو د جوړېږي. خو سوال دا دی چې آیا دا به لرې کړي شي یا لرې به نه کړي شي. نو که تاسو د پاکستان په سیاسي تاریخ پر نظر واچوئ، تر اوسه پورې یو وزیر اعظم هم د عدم اعتماد په ذریعه باندې نه دی لرې کړي شوی، او د عمران خان د حکومت هم زه دا ګڼم چې شاید د عدم اعتماد په ذریعه باندې لرې نه کړي شي. دا یو پرشر پرې کېږي.
په قومي اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 156 د حکومت دي او 40 چوکۍ پکې د حکومتي اتحادیانو دي، او د اپوزیشن ګوندونو ټول 125 چوکۍ دي. او اپوزیشن ګوندونو له د عدم اعتماد تحریک کامیابۍ لپاره 122 وټونه پکار دي. د حکومت په اتحادیانو کې 15 د پاکستان مسلم لیگ کاف و د متحد قومي موومنټ، 3 د جی ڈی اے یا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، یو د عوامی مسلم لیگ، یو د جمهوری وطن پارٹی او 15 د عوامی بلوچستان پارٹی او 2 آزاد غړی شامل دي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د فروری 14 په منډی بهاودین کې یوې جلسې ته وینا کې ویلي کا اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کبل کوم تحریک راوړي، حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوي، او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره رایوځي شوي او جلسې او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان به خپل آئینی موده 15 کاله سرته رسوي.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
مشال رادیو ته غوږ د کورمې د تری منګل مشرانو له حکومت غوښتې دي چې له پکتیا سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره د ګوې لاره بیا پرانیزي. دا لاره په 2014 کال کې پر ډیورنډ کرخه د حکومت له لوري د اغزان تار د غځولو پر وخت تړل شوې وه. د سیمې اوسیدونکي وایي له هغې راهیسې کاروبارونه اغېزمن شوي دي. مشال رادیو د تری منګل د مشرانو د غوښتنې په اړه له انتظامی سره د رابطې هڅه وکړه خو ځواب ورنکړل شو. البته د سوداګرۍ او صنعتي چارو لپاره د اعلی وزیر سلاکار په صدق کې یوې غونډې ته په تیرو ورځو کې د وینا پر مهال ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د سوداګرۍ نورې لارې هم پرانیسي. نور حال د طارق اورگزی په ریپورت کې.
په کورما کې پر چهارشنبه د تری منګل مشرانو غوښتنه کړې چې له پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلي ګوي لار دی د تجارت پر وړاندې بیرته خلاص شي. د تری ځای مشر ملک رحیم منګل مشال رډیو ته وایي که د ګوي پوله خلاصه کړی شي نو یو دا چې د روزګار موقع به ورته پیدا شي، بله د افغانستان سرخار کابل ته به لنډه لار ملو شي او اخري د لارو متبادل سهولت به هغلته سوداګریزو هلو ځلو ته تقویت ورکړي.
دیکھیے پنڈی اور کے خوشول دے کندورو کے خوشول دے او مطلب دے دے گوڑو والا لریو والا ڈرائیورو کے خوشول دے او منشی اور کے خوشول دے خوشحال دے ڈیلرون ٹول تھا پیدا دے اور کیا حکومت تھا کسٹم تھا پیدا دے اور مطلب دے اختر اب خال کتا پیدا دے دختر اب تک خال کتا پیدا دے
دے تسنگ د منگلو کمیٹے ملک منور خان مشال لوڈیو توائی د گوی لار د سودا گرے لپارا یو مہم شہرک دے خو بند اپراتا دا چے اثر یہ خاص ل پولیس سرنز دے پر یوش میں علاقو غرز دلے دے
دے غول خلقو نور سا کاروبار نشتا نہ داسی زمکشتا نہ داسی بل سا کاروبار کارخانی والتا شتا نہ داسی کاروبار شتا خوی منگ اٹول خلقو در امدار چی کم و آپا دی لاری نی باندی و خوی چی آل روز بند شوی دے نو دی خلقو روزگار تام دی رغت جتکا رسی دلی دے
بل خواب پہ دغڑا دو کرم انتظامی دریز معلوم اولو زمونگ حسی ناکام شوی البتہ دا خیبر پختنخوا صوبے وزری علا خصوصی معاون عبدالکریم خان د ګلپوراس په صدا کې مشاورتي جرګې ته د خپل تقریر په محل ویلی ول دوی پلان لري چې افغانستان سره لګیدلې ټولې تجارتي لارې پرانیزي
سلور زمنګا افغانستان سره دروازې کولاوي دي او ان شاء الله ورپسې زمره د دې په ډبل کې خیر نور پروګرام دی چې هغه دروازې کولاو شي چې زمنګا خپل ځان سره رابطې هم سی واشي او زمنګا خپل ځان سره تجارت هم سی واشي نو ان شاء الله دلر و دبر دا پختانه با تجارت پا ذریعه بیا منگی وکو دا اللہ پا فضل سن
پا 2014 کال که چکلا دا پاکستان حکومت پر پول ازغن تار لگول پیل کرل نو لکور می افغانستان تا ورغلی دا گوی بڑکی شرکو او شایدانو دن لاری و ترلی او یوازی دا خلاصو دروازه دا تجارت پر روانده خلاص پر خودلا پا خلاصو که حکومت پر 200 کانالا دری کالوڑان دی تجارتی ترمینل جوڑ کرده چپکی سوداگرو تا کسٹم درامدات و برامدات ٹرانزٹ بینک او کارگو دفترونه موجود دی ولی نور داسې سہولتونه نه لري تاریخ کورکزه مشال رادیو پیښور
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري
مشال رادیو ته غوږی د مارچ 3 مال اوریدو به برخه کسانو یا د کڼو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي د خیبر پختونخوا د سوات په سیدو شریف رختون کې یو دستوره ترسره شو چې په کې ډاکټرانو ویل په پاکستان او بیا په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا کې د کڼو د علاج لپاره څه خاص قسمه تنظیمات نشته د سوات په غونډه کې ډاکټرانو ویل باید حکومت په دې اړه ولسته د صحت سہولتونه برابر کړي نور تفصیل له سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي
هر کال دریم مارچ د کڼو یا غوګونو متاثر خلکو نړیواله ورځ مانځل کیږي په دغه لړ کې سوات سیدو شریف هسپتال کې دستوره ترسره شوه چې پکې ډاکټران وویل د غوګونو ناروغ خلکو سره زموږ په ماحول کې سلوک برابر نه دی د سیدو شریف هسپتال په خوانی مشر ډاکټر ګلشن حسین فاروقی چې د پوزې غوګونو او مرۍ ناروغۍ ډاکټر دی وایي چې په سرکاري کچه د غوګونو متاثر خلکو شمیره هم نشته او دوی بهاله لپاره څه خاص انتظام هم نشته دوی وایي چې د غوګونو ناروغ تن یا هغه کورنۍ ته د دوایې نه زیات د هغه د مرض پاړه د پوهه راوستل ضروری دی
مونږ غواړو چې د مرض په هغه وخت کې اونې ویشي او په هغه وخت کې معلوم کړی شي چې د څلورو کالو نه مخکې او دا سړی ټرینډ شي او دی بیا اوري یا په دې ژوند کې چې نورې بیماری راځي لکه د غوږ نه نور بهږي دی په دواړو غوږونو نه اوري کور کې مور او پلار وهي او په سکول کې استاد راته بدې ردی وایي چې ته نالایق او ته نه پوهېږي هغه چې زوم خبر نه وي چې د دشا نالایق هم هغه اوري نه
سیمینار کې د یو څلور کلن ماشوم د غوږونو اپریشن هم وشو چې پیدایشي ناروغ و د ماشوم پلار د بینګور اصرار خان وایي چې وړاندې ورته معلومه نه وه چې د ماشوم د غوږونو مسله ده دغې لپاره یې ډېر تکلیف برداشت کړو
د ماشوم نوم عماد احمد دی او د خو د سمات نه محرومه شو بیماری پرې راغلی وه جټکا د هغې د وجې نه د سمات کار پرېښودو نو اوس خو د دې ماشاءالله اپریشن وشو ښه کامیاب اپریشن وشو د خیره سره او دې خو مونږ ډېر زیات کډولي وو اوس الله کار دی شکر دی الحمدلله چې په خپل کور کلي باندې وشو
سیمینار کې د خیبر پختونخوا زکات کمیټه چې ناروغ خلکو ته د علاج لپاره اسانتیاګانې ورکوي مشر انجینیر عمر فاروق ویل چې دوی سره په دغه لړ کې سخت قسمه پیسې نشته. خدا مسله به راتلونکي اجلاس کې وړاندې کوي.
زما ته دا اجازه نشته چې کونسل پیسې د زکات پیسې په بل څه کې ورکړم. البته چې کوم دي ته ډونیشن پکار دی یم نه هغه د پاره دی چې دا نو زما نیکست بجټ کې کوشش کوم.
وګونو ناروغ تنانو پاړه په هنویل چې دی بهالي او علاج لپاره په حکومتي او غیر حکومتي کچا سنټر پکار دی چې پکې په هند متاثر خلکو او کورونو ته د پوهې راوستلو پاړه روزنه ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
د خیبر ضلع د انتظامی په دفتر کې د مارچ په دریمه د ځنګلي ژوو د ژوند او د هغوی د ساتنې په موخه یو غونډه وشوه. د خیبر ضلع د ځنګلاتو د محکمې افسرانو ویلي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او هلته به د خیبر په شمول په ټولو قبایلي ضلعو کې د وایلډ لایف او ځنګلونو یا فارست محکمو قوانین عملي کوي. د ځنګلي ژوو په ښکار او د دې په قاچاق باندې به بندیز وي. په خیبر کې دا غونډه په داسې حال کې شوې چې د مارچ په دریمه تا دا زنگلی حیات نړیوال ورس هم اول منزل شو. نور تفصیل دا فرهاد شینوارینا.
د خیبر ډیپټی کمشنر په دفتر کې د مارچ په دریمه په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې اوس به په خیبر پښتونخوا کې ورګډ شو ضلعو کې د ځنګلي حیات او ځنګلونو د وسایلو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کوي. دا ځکه چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او ځنګلي حیات او ځنګلونو محکمو قوانین ورغځېدلي. د خیبر ځنګلي حیات محکمې سب ډیویژنل افسر رضوان خان د مارچ په دریمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې چک پوسټونه جوړوي، عمله به پرې ګماري او د دغې وسایلو د سمګلنګ مخنیوی به کوي او په غیر قانوني ښکار به بندیز لګوي.
او د وایلډ لایف چې څونه اکټ دی، څونه قانون دی، نو هغه په ټول خیبر باندې او دا شان دي نور څونه ضلع دي په دې باندې لاګو دي. او موږ به کوشش دا وي چې موږ میسج او خپل کم کمپین دی د موږ ورسو، هر کس ته ورسو او موږ دا امید ساتو چې میډیا او څومره چیز موږ خلق دي نو هم سه تعاون وکړي چې کوم غیر قانوني ښکار کیږي په دې باندې پابندي ده، کوم چې دا شانتي مرغان خلق ساتي چې کوم بین دي باغ باندې پابندي ده، دغه باقاعده جرمانی دي، دغه باقاعده هغه د قانون خلاف ورزي سوکین دغه باندې ان شاء الله اکشن اخستل کیږي. او دغه نه مخکې موږ دا کوشش کوو چې دا خلق څومره دي آگاهي موږ ورکو خلکو ته، خلکو ته موږ وایو چې کوم کوم زناور بین دي، څنګه بین دي، پرمټ د سشي دي، کوم سیز الاوډ دي، کوم نه دي الاوډ، د ښکار موسمونه کوم کوم دي. نو موږ سټاف دا شانتي چې څنګه راغی دغه ټرین او دغه دغه موږ ان شاء الله سٹارټ کو او به برورو په قلار باندې دا سیزن موږ ټول ضلع ته مخکې بوزو.
د خیبر ضلع یو مشر نصر الله خان پر دی وای چې په خوا به د تیرا په ځنګلونو کې یو شمیر زناور لیدل کېده، خو اوس په کمیدو دي او په کار ده دا وژغورل شي.
هغه کې پړانګون بم وو، نو غرچه یا نور شینا وو، مطلب سوئے وغیرہ کنا، او دب ډیر وو، خو هغه اوس ورو ورو لګیاري په ختمه دو باندې دی، یعنی نا پیت شوی دی. نو هغه پدا چره غو چې کوم اخقار دا غ ډیر بے دردی سره خلق کوي کنا، نو له هزار د شی ضرورت ته چې دا د غو زناورو اخقار باندې پابندی و لګیږي، ورې دو چې کوم دې اوسې دلو، ورې دو چې کوم دې نسل ازیات دلو کوم زویرا، یعنی ر دو کور کنا، نو هغه کور ځنګلات ته ایغو ځنګلات حفاظت چې وشي.
په خیبر کې د غونډه په داسې حال کې شوی چې د مارچ په دریمه نیټه د ځنګلي حیات نړیوال ورځ ولمنځل شو. د وحشي ژوو نړیوال ورځ د لپاره لمنځل کیږي چې د ځنګل د ژوند د اهمیت په اړه په خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او د دغو ژوو ځنګلونو د ژوند تخلیق ته هم درناوی ورکړل شي او د نړۍ وګړو ته د دوی د هغې دندې یادونه وشي چې د ځنګل د ژوند ساتنه وکړي او چاپیریال سره دوامدار اړیکې وساتي. ملګرو ملتونو 2022 کې د ځنګلي حیات د ورځې لمانځلو لپاره په ایښودل شوي تیم یا موضوع کې ویلي چې دا وار به په دې اړه پوهاوی پیدا کوي چې نړۍ ته احساس ورکړي چې په دې ماحولیاتي نظام کې یو شمیر ځنګلي ژوي او ونې بوټي جدي خطر سره مخ دي او د دې د ساتنې لپاره یو عملي حل راو باسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې لفرخنده ساده د خبرنو لنډی زور.
اسلام آباد کې د ورکو زده کوونکو د موندلو د غوښتنې لپاره د مارچ په 3 نیټه هم احتجاجي پرله دوام لري. د دغه پرله نن 3 ورسته د بلوچ سټوډنټس کونسل اسلام آباد ویان سلام بلوچ د مارچ په 3 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 1 نیټه د پولیسو د وهلو سربېره هم د اسلام آباد پرس کلب مخې ته خپل پرله دوام ورکړی دی. احتجاجیان غوښتنه کوي چې د قاضي اعظم پوهنتون زده کوونکي حفیظ بلوچ او نور لادرکه کسان دي زر تر زره ومندل شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پنجاب په بهاولپور کې د حکومت ضد احتجاجي لانګ مارچ ته په وینا کې ویلي باید وزیر اعظم عمران خان د اتم مارچ نو وړاندې استعفا ورکړي او نوي انتخابات اعلان کړي. پرون د مارچ په 3 بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې ویل وخت را رسیدلې دی چې وزیر اعظم عمران خان اوس خپل عہدې نه استعفا ورکړي. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې د مارچ په 3 د ګرانې خلاف اسلام آباد ته لارجون کوي. دغه ګوند د مارچ په 3 په خپل ټویټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې په هیواد کې د ګرانې خلاف د ټولو پښتونخوا نه د زده کوونکو د ټولو پښتونخوا نه د ګوند پلویان اسلام آباد ته د یوې قافلې په شکل روانيږي او هلته به د وفاقي حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو خلاف مظاهره کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مارچ پر 3 ویلي دي دی به د افغانستان د کنګل شو مالیه اساسو د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي د خبرو پرون په اسلام آباد کې د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایوف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې کړی دی. اوکراین او روس په دې رضا شوي دي چې د یوکران په هغو سیمو کې چې د بشري مرستو لارې جوړې کړي چېرته چې سخت جګړه روانه ده. دا خبره اوکراینی ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک د مارچ په 3 د روس سره تر مذاکراتو وروسته کړی ده.
دا و فرخنده صد چې تاسو ته خبرنو لنډیز وړاندې کوو. اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که تاسو وخت لرئ را سره پاتې شئ. اوس هم یو بل رپورټ. امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې طالبان پرې نږدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو موجودګي پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په دې اړه د سو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. نور تفصیل زمون همکار اسمت ساروان باندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي. اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین بڼه خبرې کولې وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول ورسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل. خو په ورسته یو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي، خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
حکومت یو صدارتی فرمان لاره د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي. په هغه قانون کې د درواغو خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو پر سر سزاګانې شامل دي چې د 3 کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیاتې کړل شوې دي. د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نون د حکومت په وخت منزور شو چې اوس پکې د صدارتی فرمان لاره ترمیمونه شوی دی او ځینې نور خبرې پکې شامل کړل شوی دي. دا چې د پیکا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون څه دی، د دې د جوړولو ضرورت ولې پېښ شو او نوي ترمینونه پکې څه دي چې خبریالان او بشري حقونو فعالان پر ضد راوتي دي، تفصیل به د ملیحې میرزاده نه وره.
صدر عارف علوی د فروری پر شلمه د 2014 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی آرډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منظوري ورکړې وه چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 لاندې په هیواد کې صدارتي آرډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله څه بیړني حالات وي، خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي. په پاکستان کې خبریالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي. دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي، د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبریال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي.
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے، یہ
دا پیکا سیکشن شلم چې د آن لائن سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخه په آن لائن بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله وا، نو هغه سزا یې اوس نور سخت کړې ده او 15 کاله مقرر کړې ده. د غراز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دي شي. بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کوم مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه کې داسې عمل کوي چې پکې پر چا سره تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي، نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شو. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول وو، نو ځکه پکې سزاګانې وټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنت او بولینګ یا انټرنیټ باندې زورونه، آن لائن فراډ یا دھوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقوقو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23 مشال ریډیو تول د جاري شوي صدارتي امر لمخه آن لائن بدنام ول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثر فریق داغه استازي یا سرپرست او یا عام وګړي کې دي شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسې دي شي او شکایت درجول شي.
کوم چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیات کا 15 کالو تک او د سزا ته بیل هم پکې ختمه کړ، نو د دې دا مطلب دی چې څوک هم اف آی ایچ باندې کیس کول غواړي نو هغه ته به اوچت کې هغه به جیل نه وتیم نشي په بیل باندې. او نان کمپاؤنډبل، یعنی کې چې تاسو سوله وشو په دوه پارټیانو مینځ کې، نو هغه سوله به هم نه منل کیږي کورټ طرف نه او هغه کورټ سزا به ورکوي. او دې کې یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کوم حکومتي څوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغه باره کې که څوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغه په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کا صحیح باندې کیس کولی شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جنرل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده، نو تاسو باندې هغه کیس کیدی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمال دي شي چې پر حکومت تنقید کوونکې دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23مه په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولې او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رایې د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقونو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رایې د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
دا مشال رادیو د پنجاب د بهاولپور ښار په اسلامي پوهنتون کې د قبایلي سیمو بلوچستان زده کوونکي وای د پوهنتون انتظامی ځانګړي څوکۍ ختمه کړې دي او ورڅخه فیس غواړي. دی وایي تیر کال په مارچ کې تر احتجاج وروسته ورسره د پنجاب گورنر ژمنه کړې وه چې تر 2020 کال پورې به د قبایلو بلوچستان له زده کوونکو څخه فیس نه اخلي او ځانګړي 106 څوکۍ به پر ځای ساتي، خو اوس پوهنتون پر دې ژمنه عمل نه کوي. هلته د پوهنتون ویان پرون مشال لړیو ته ویل پاستول پرون د پوهنتون ویان مشال لډیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې د حکومت د هغو سیمو لپاره 3 څوکۍ منظوري کړې دي چې ورباندې له داخلو زده کوونکو څخه پیسې نه اخلي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د پنجاب بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو د مارچ په 2مه نیټه مشال ریډیو ته وی چې په یاد پوهنتون کې د پنجاب حکومت د دوی لپاره خصوصي چوکۍ او سکالرشپ یا وظیفې اعلان کړې وي. خوست پوهنتون د دوی دغه چوکۍ چې ټولې 106 جوړې دي هغه یې ختم کړې او اوس د نور تعلیم لپاره پوهنتون له دوی پیسې غواړي. خو دوی دومره وسط نه لري چې د داخلو او په پوهنتون کې د استوګنې پیسې ورکړي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی خیال بادشاه مشال ریډیو ته وی دوی تیر کال هم د دې خصوصي چوکۍ لپاره احتجاج کړی وو او په دغه موقع ورسره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور ژمنه کړې وه چې تر د کال 2020 پورې به د پخوانی قبایلي سیمو او د بلوچستان زده کوونکو ته دا سکالرشپ ورکول کیږي. خو اوس یو وار بیا پوهنتون دغه سکالرشپ یا وظیفې ختم کړي.
مخصوص چوکیان وي په هر څانګه کې سالور چوکیان وي چې هغه بالکل فری وي، یعنی هیڅ فیس پې نه وو. نو هغه تیر کال هم ختم کړي وي، نو هغې نه بعد اوس بیا یو اسلامي یونیورسټي زمونږ دغه مخصوص چوکیان چې کومې دي په هغه باندې فیس لگاولې دي. داس مونږ غوښتنه کاوه نه منل شولې، نو مونږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کاوه. گورنر پنجاب محمد سرور کور مخې ته به هم مونږ احتجاجونه او پرلتونه کاوه.
همدارنګ د بلوچستان زده کوونکي محمد امین هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
بلوچستان سټوډنټ پر بلوچستان کوټه نامینیشن لیټر راځي، هغه ځا فیس غواړي. مونږ گورنر صاحب سره ملاو سی دا فیس پر مونږ باندې نسته، نو لمر اسلامي یونیورسټي بول پر فیس غواړي. مونږ سرور ایډمیشنان هم ځای سو او د پاتاسی کوم ده هم دغه سیم ټو سیم مسله د زمرتار ور زمر ایډمیشنان هم ځای سو د پاتا غم ځای سو. نو برای مهرباني زمر مسله د زر در زر حل سی.
د دې وړاندې هم د زده کوونکو تیر کال د مارچ په میاش کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته او د اسلامي پوهنتون مخې ته احتجاجونه کړي. بل پلو مشال ریډیو ته د بهاولپور اسلامیه پوهنتون ویان محمد شهزاد د مارچ په 2 نیټه را لیږلي پیغام کې ویلي دوی د حکومت لخوا په ورکړل شوی پالیسي عمل کوي او د پخوانی قبایلي سیمو او د بلوچستان زده کوونکو لپاره چې کومې خصوصي چوکۍ به لیکلې شوي په هغې دوی دغه زده کوونکو ته داخلي ورکوي. په دې کې د هلکانو زده کوونکو لپاره 20 او د جنکو زده کوونکو لپاره 21 خصوصي چوکۍ دي چې ټولې 3 چوکۍ جوړیږي او په دغه دغه چوکیو راغلی ټولو زده کوونکو ته د تعلیم او د هاستل یعنی د استوګنی خرص پوهنتون ورکوي.
سراج زهیرو په اسلام آباد کې د خیبر ضلع ترانسپورټرانو ډرایورانو ویلي چې د تورخم او پېښور ترمنځ د نورو سیمو ترانسپورټ کمپنیو ته د سپرلیو د وړلو راوړلو اجازه د دوی کاروبار اغېزمن کړی ده. دوی پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل د پېښور او تورخم ترمنځ پر ترانسپورټ یوازې د دوی حق ده، خو د ترانسپورټ د یو شرکت مشر وایي د دوی کار د خیبر د ډرایورانو او ترانسپورټرانو په کار اغېز نه کوي، ځکه چې د تورخم او پېښور ترمنځ هر ورځ زرګونه خلک سفر کوي. اخوا د خیبر انتظامیه وایي پر دې موضوع یوه جرګه وربللې چې د سیمې ترانسپورټر نو دریز باوری او د مسلې د هواری لارې ولټوي. فرهاد شینوار له خیبر رپورت راکړي.
د تورخم او پېښور ترمنځ سورلۍ وړونکي ځایي ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې غیر مقامي ترانسپورټ کمپنیو په دې لار منی بس، کوستر او پاک افغان دوستۍ بس سرویس شروع کړی او دې سره د دوی په کار ډیر اثر پرېوتلی. د تورخم کومی اډې د فلاینګ کوچ او ټیکسی موټرو ځای ډرایورانو مشال ریډیو سره خپل اندېښنې شریکې کړې او دوی وویل
اجی محمد ریاض اوس تقریبا 15 جکوم دی کنه دا بکسی ډکېږي او شل پیندې دا کوستر ډکېږي. اوس دې پسې جکوم دی د بسو پلان دی، دا بسونه به اسلام آباد نه ډکېږي ډایرکټ بدرومي جلال آباد او کابل. مو خلک بیروزګار شو، مونږ باسې ناست یو دلته تقریبا جامع
خان ما نام جی اسلام آباد نہ گاڑی را درمی تورخام بارڈر نہ ڈکے گی ٹول متاثر کھڑی منگیا تقریباً گاڑی دلتا مطلب دا چلے ودر بولو اور بس کرار
وی غیر مقامی بس سرویس کمپنی مالک ناصر خان وای چې په تورخم پوله د ورځې په زرګونه خلک د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي او د دوی د بسونو سرویس با په ځای ترانسپورت سرویس باندې ساسر نه پریباسي.
چې زمنګ د بسونو با په لوکل ترانسپورت باندې اثر نه پدای باندې به خوبصورتی وی په کم ټایم زما بس سرو سٹارټ شي دې سره به ډیر زیات سہولتونه راشي او ډیر زیات به موږ سره دا لوکل ترانسپورټ یا کلی وطن والا خلک ډیر خوشحالي کاروبار به راځي. زمنګ سیستم سره به موږ کوشش دای سي په ویزا ټریول ډاکومېنټس نه بغیر که پاکستانی شهری وی اغی سره به صرف خپل شناختی کارت وی او که افغانی وی اغی سره به تذکره وی خو مونږ به بر حکومت ته درخواست کړی دی ان شاء الله مونږ ته به اجازت میلاوی کی که خیره. نو که چیرته زمونږ په بارډر باندې په شناختی کارت او په تذکره باندې سیستم سٹارټ سی نو ته ما ته دا سی وای سی دی کی به څومره لوی تجارت سٹارټ شي. نو زه دې ټولو ته ستاسو په ذریعہ میسج ورکوم کافلین کوچ والا دی کاغا دے موٹر والا دی کاغا ٹونس والا دی ٹولو تا زما سلام دا وغینا پس کی با انشاءاللہ زما بس سر وی سر با دی دیر زیاد خوش آلے.
دا خیبر یو انتظامی چارواکی نوید خان دا مارچ پا دوائی منیٹا مشال ریڈیو تا وویل چا دا خیبر زلی پولیس و لخوا دا زائی او غیر مکامی ترانسپورٹران و ترمنز جرگا مکرر شوی او سورز کی بای حل روزی. د تورخم کومی اډې منتظمینو د شمیرو تر مخه دا محل ورسره خو شا 15,000 ټیکسی ګاډي او سباندې 1500 فلاینګ کوچ ګاډي د پیښور او تورخم ترمنځ چلیږي او دا ټول د خیبر ضلع د خلکو دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په ننګرهار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. نرګس ګل مشاعره د تیرو 8 کلونو راهیسې د سپرلي په موسم کې چې د نرګس ګلونه پکې رسیدلې وي او وږمو یې د ننګرهار فضا معطره کړې وي په دغه ښار کې جوړیږي. نور تفصیل له جلال آباد په دې رپورت کې اورو چې د مشاعرې په غږ پیلېږي.
ہجر یہ پزڑ باندھ دا غلیا مغلیا مڑنگ پلا رزم سلگونی ولیا.
دا غبر ترنم دا ننگرار دا اطلاعات و کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی
چرته چې د مارچ په دریمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل،
ډېر زیات خوشحاله شو چې په دغه ټاټوبې کې مونږ تاسو راټول یو، چې مونږ تاسو د فرهنګیانو، ادیبانو، د لیکوالانو دغه یو همشموله کور دی. او تر څنګ زه ډېر خوشحاله د هغه چانه چا چې د دې مشاعرې تاده وخی دی، اوس حضر مون سره مجلس کې ناست دی. د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مونږ غواړو چې دا رقم مراسم هر وخت باید مونږ تاسو وکړو، د ادیبانو، لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کړو او ولس ته وښایو.
د مشاعرې پیل د غونډې ویان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزله وکړ چې څو بیتونه یې په دې ډول وو:
دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی، د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو:
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا د تور دیوانو کوډې کړي، له یاغي وجود د سوړه سویلۍ خیژي، لونګین د دې سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډې یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې څو بیتونه یې سدارنګو:
شیر څه د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنه ولدي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هلته په نشترحال پېښور کې د پېښور او ننګرهار د هنرمندانو له خوا د موسیقي نړیواله ورځ په 3 مارچ ولمانځل شوه، چې پکې هنرمندانو ویل هر څوک په هنر باندې بندیزونه ولګي خو موسیقي نشي ختمېدی. په دغه محفل کې چې د ترشنا اسمان لاندې محفل جوړ شوی او پکې یو نیم سلو په شاوخوا کې هنرمندانو ګډون وکړ او د مینې سندرې وویلې. پروګرام ته د صوبایي حکومت اطلاعاتو خصوصي استازي بیرستر علي سیف وویل د ننګرهار او پېښور د هنرمندانو مذهب، ژبه او ژوند ژواک یو شان دی، نو دا هیڅکله نشي کېدی چې دوی له یو بله ځانونه جدا وګڼي. زمون خبریال شهنواز ترکزی دغه محفل ته ورغلی او یو رپورټ جوړ کړ چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
د مارچ په 3مه د موزیک د ازادي پرز په نشترحال کې د سلو نه زیاتو هنرمندانو لخوا چې دغه سندره شروع شوه، انګازي د نشترحال تر د سوري پوله پور رسیدي. د ننګرهار او د پېښور هنریانو په ناسته باجی، تبلی او ربابونه غږول، په ولاړه سرندی غږولې او ویناوال ورسره سندره هم وایله. دا محفل د نشترحال په لوی چمن کې د کولاو اسمان تر لاندې جوړ شوی و، چې داسې نه وه یو څوک ټکټ واخلي ورشي، بلکې هر یو چاته د ورتلو اجازه وه. د کونړ د شګې سیمو اوسیدونکي پیغام منور مشاد رډو ته وویل د پېښور هنریان ورته ډېره مینه ورکړې، او دا ځکه هم چې قام، ژبه او هنري شریک دی.
اول خدای خدای تعالی دغه نظام او دغه حالات د ګران وطن جوړ کی. نو بیا بازدا وای مدا شکر دی چې په خبر غوندي ملک لرو. دلته مونږ ژوند کولای شو، دلته مونږ خلک ژوند ته پریدي. پښتو دا د اسلامیت نه غانم کده، ته ويم د یو اسلام د سوري لاندې مونږ ټول ژوند کوو. ژبم یو دا پښتو وایو او زه ډیر خوشاله یم چې دا شکر دی چې دسې کور مونږ لرو. الله به کی راته ویل دی او مونږ دلته راغلی مونږ دلته دسې ژوند کوو. کده خصوصا د ننګرهار غوندي ژوند چې کوم سي ژوند مونږ ننګرهار کې کوو هغه ژوند نورمال ژوند مونږ دلته کوو.
دولس کال وړاندې پېښور، سوات، قبایلی ضلع او نور یو شمېر سیمو کې هم د وسلوالو لخوا په هنر بندیزونه لګېدلي وو. نو ځکه هم د دیر میدان اوسېدونکو مظهر خان وویل دی د داسې بندیزونو وروسته ورپېښ شوي یا کېدونکو مشکلات ډېر احساسوي، ځکه چې یو وخت په دیر کې هم دغه بندیزونه وو. مظهر خان د ظاهر ماشوخیل سره 22 کلونه وړاندې د هنر په برخه کې شاګردي شروع کړې وه او نن وختونه تکړه هنرمند دی.
دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا، دغه حالات چې کوم دی کنه مونږ واړه رالوي شو، دغه حالات چې کوم دی د دوی غریبانو باندې چې کوم دی کنه نو تیریږي لګیا دي. کوزي پښتونخوا ته راغلي وو، د بر پښتونخوا څومره فنکاران ملګري دي او ما قصې چل لکه وسم دی باندې هغه حالات راغلي د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دی یو بل سره ساتله او مونږ هم چې کوم بری پختونخوا ته لاړ شو لکه دی مونږ لډیره مینه راکې.
د موزیک د ازادي ورس د خیبر پختونخوا حکومت د ثقافت د محکمې او د پیښور د هنرمندانو په قربتوب جوړ شو چې د هنرمندانو رخوای منتظم راشد خان وو. راشد خان مشاهده لري ته وویل داسې حالات ډیر کلونه وړاندې هم په افغانستان کې راغلي. هنرمندان پیښور ته راغله، اوس یو وار بیا په افغانستان کې په موزیک بندیزونه دي. دوی یو وار بیا د افغانستان هنرمندانو سره ورورولي پالي او خدمت ته ولاړ دي.
نو دا خو موږ یو ځای ټول ځلته نشو تاسو کتل چې دا اجتماعي سندري موږ ویلې. نو دا یو والی او دنیا ته د پیس او د امن موږ پیغام ورکړي چې فنکار او دا د امن د فنکار چې دنو په فائدہ د معاش چې دی د فائدہ چې د امن سره د مینه سره د درولای سره ده.
دغه محفل کې د پیښور خیال محمد، احمد ګل استاد او نور ولید افغانستان د رضوان منور او د اجمل کلزاده په شمول نور هنرمندان هم ناستو. دا محفل په اخیر شیبو کې د خیبر پختونخوا حکومت ته اطلاعات او خصوصي استازي بیرستر علي سیف هم خبرې کړې. هغه ویلي دغلته د ناستو هنرمندانو مذهب، ثقافت او ژوند په یو ډول دی. دوی د افغانستان ورغلي هنرمندان میلمانه نه بلکې قربانه ګڼي او د زیاته کړې ده د موزیک هنر به هر وخت لکه د ستوري ځلېږي، هیڅ یو ټوپک او ګولۍ دا نشي ختمولی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.